پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پر پلازمینه کابل څوار لستو غندي لګیدلې. لکتر لګه اتتنه پکې وجل شوې دي او ګنش میر نور ټپیاندي. د امریکا په جورجیا ایالت کې درایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. دغه غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو، خبرونه اورو. فریبا ظاهری وړاندې کوي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل په نننیو بریدونو کې تر اوسه 15 مړي او 15 ویشتپیان روغتونونو ته وروړل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یمن له بې ساري قحطۍ سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نن سهار اکټي بریدونو له کبله تر اوسه 15 مړي او 15 ویشتپیان روغتون ته وړل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاندي معصومی جعفری رسنیو ته نن پاستول پیغام کې دا خبره وکړه، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا شمیرې اته شي. د دغه وزارت په ویلامې کې راغلي دي چې په دغو بریدونو کې اته کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار دغه راکټونه د بل پچار پر بیلا بیلو سیمو لګیدلې دي.
دغه توغنده د لسوم حوزې د چارقلا په برج برق، طاهری کوسه، نعمت پلازا، د سلام پانتون ترتنګ، د څلورم حوزې د ګل سرخ څلور لارې، صدارت څلور لارې، پل باغ عمومي، سپینزر واټ، دوهم حوزې او د یو لسوم حوزې د مریم لسی او 500 فاميلي په استوګنیزو سیمو کې لګیدلې دي.
راپورونه ښیي چې دا توغندي د ښار لمنځه له دوو سیمو څخه توغول سوي چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنه کوي چې دا توغندوی د سکاوي څنګه ښار ته دننه سوي دي. وسله والو طالبانو په دې پېښه کې لاس درلودل رد کړي دي، خو تر اوسه کوم بل چا هم د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پرس خبری اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به دواړو مرکچي پلاوو سره بیل بیل وګوري. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12مې پیل شوې دي، خو تر اوسه دواړه خواوې د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه وادونه چې د پوځیانو په اړه یې له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه سته خپلواک څېړنې دي وکړي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پر استفاده لطول و حق و هیوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوالو بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره خپلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. اغلی اکبر د غوښتنې په اړه ویډیوي پیغام کې کړی چې پکې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکي راپور په تړاو ژغېدلې دي. استرالیا د نومبر په 19مه په افغانستان کې د خپلو ځینو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو ټکان ورکوونکي راپور خپور کړ چې لویه برخه یې د 9 دیشو بیګونه افغان ملکیانو وژنه ده. زموږ اغلی ازادي راډیو ری د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرل کې دوه غوښتنه کړې وه. د دغه ایالت ګورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیرې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلی یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انتونی ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د جمعې د ورځې دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل سوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړې ایران فشار زیات سي. یمن په عربي هیوادونو کې تر ټولو خوار دی. په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډیر کسان وژل شوي دي. په دې جګړه کې ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایي رئیس البرت بورلا وایي د خوښۍ او افتخار ځای دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوړو او دوا له ادارې غوښتي دي چې له واکسین د ګټه اخیستنې اجازه د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې پر کابل ښار نن سهار ټول ټال درويستو غندي لګېدلې دي.
تر دې دمه زموږ درې تنه ملکي وادوال شهیدان شوي او یو لسته
د دغه توغندیو له امله د مرګ ژوب لشمیر هم تغیر شوی. چارواکي وایي چې اته تنه وژل شوي او له ډیر سو زیات نور ټپیان دي. خبرونه کې حال درکو. اوروزګان کې یو شمیر هغه کسان پر رواني ستونزو اخته دي چې استرالیایي ځواکونو زنداني کړي وو.
شبینه ول دی بیا سپینه را سګرځیدی په دغه حالات کې دوه غشته به ان شاء الله ما زوب کړی دی سده سویم دغه زلمونه دی زما سره وکړل.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانان هم پر دې انزوري رسنۍ د خبر او ټولنیزو خبرو تند ماتوي.
زه چې د شپې زما دوه ساعته ز ټلویزیون ګورم د دې لپاره چې ټولنیز خبرونه وګورم د دې لپاره چې پرافه خصه ماته وشي.
په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړي شوې. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې نن سهار په کابل ښار باندې ټول ټال درويشت توغندي لګېدلې دي. د وزارت ویان رسنیو ته ویلي چې توغندي د ښار په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه هستوګنیزو سیمو لګېدلې دي. طالبانو په پیښه کې سملاسي لاس لرل رد کړي، خو تر دې دمه کومې بلې ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. همکارې مو فیروزه عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کورنۍ چارو وزارت نوي معلومات خپاره کړي، که جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. کابل ښار د شنبه په سهار په بیلابیلو استوګنیزو سیمو کې د ګڼو توغندیو د توغیدو شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې ملکیان ته مرګ ژوبلې هم اوښتي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په دې اړه رسنیو ته وویل:
نن سهار تورستانو د کابل په ښار د توغندۍ سوار لس مرمۍ وتوغولې. له بده مرغه دغه توغندۍ د لسم حوزې د چهارقلا په برج برق، طاهري کوسې، نعمت پلازا، د سلام پوهنتون تر څنګ، د څلورمې حوزې د ګلسرخ څلور لارې، صدارت څلور لارې، پل باغ عمومي، سپینزر واټ، دویم حوزې او د یولسم حوزې د مریم لیسی او 500 فاملی په استوګنیزو سیمو کې لګېدلې دي.
د کورنۍ چارو وزارت د وزل سویو کسانو شمیر اته او د ټپیانو شمیر بیا یو ډیر ستنه خي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په ټوله کې په کابل ښار کې نن سهار درويستو غندي د تایم مسکن سیمې اړوند ولسم امنیتي حوزې ته نږدې او د څلورم امنیتي حوزې اړوند له ګل سرخ څلور لارې، البته له دوه وسوځه کیټاو له موټرو توغول سوي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه پیښه کې لاس لرل ردوي، خو تر دې دمه د دغه پیښه کې مسولیت کومې بلې ډلې هم نه دی منلی. دا په داسې حال کې دا چې نن سهار په کابل کې چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې د مقناطیسي ماینونو چې په پوځي موټرو کې ځای پر ځای سوي وي چوېدلي چې له امله یې یا سوي دي له امله یې یو کس وزل سوی او دوه نور ټپیان دي. لودین صاحب باید یادونه وکړم چې تر دې دمه مخکې ما چې یادونه وکړله چې کورنیو چارو وزارت وایي له څلورمې امنیتي حوزې اړوند او د تای مسکن سیمې چې ولسمې امنیتي حوزې ته نږدې ده له دغې سیمې نه مخکې تر دې هم دوه ځلې چې یو د اسد په 28مه یعنې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ورځ باندې البته او یو هم د ولسمشر محمد اشرف غني د تحلیف یا لوړې مراسمو پر وخت باندې له دغه سیمې نه توغندي توغول سوي وو. البته دا هغه مسائل دي چې موږ په خپلو راپورونو کې وڅېړل او له هغه وخت نه دا معلوم شول چې له همدغې سیمې نه پخوا هم توغندي.
بله فیروزه جانې، دغه درویشتو توغندیزو بریدونو کابل ښار فضا هم حتما ګډه وډه کړې. عام خلک به ورخطا وي د ښار لږ تصویر کې اورېدونکو ته ورکوي. ممکن تاسو په دفتر کې اوسئ خو حتما په ټولنیزو رسنیو کې وضعیت ګورئ.
بله لزانه به شروع وکم. لودین صاحب، کله چې دغه توغندیو غږونه سول نو موږ کوم همکاران چې په دفتر کې وو تر سیفرومه موزان ورسوه او خو په ټولنیزو رسنیو همدارنګه موږ چې له کورنیو نه دوستانو نه دوی نه احوال راکول کېږي، تصویرونه را لېږل کېږي. رښتیا هم په کابل ښار کې فضا ګډه وډه سوې ده. ځینې سیمې د پولیسو له لورې نه د ملکیانو مخ باندې تړل سوي دي، مستوي سوي دي چې هغوی تګ راتګ ونه شي کړی. او اکثره نن ما خو یو ویډیو وکتل چې له یو مکتب نه یا له یو ښوونځي نه زخته زیاتې نجونې په تیښته کې دي. هغه ویډیو راوتلې چې هغوی څومره ډار سوي دي او هڅه کوي چې خپل کورونو ته ځانونه ورسوي. همدارنګه د کابل ښار په ځینو نورو سیمو کې چې توغندي توغول سوي او هلته یې ثابت کړی ده، همدغسې یو حالت و.
بله خدای پاک مو وساته. ډېره مننه. سلامت اوسئ فیروزه عزیزي وه چې ویلې پر کابل ښار ټول ټال نن سهار درویش توغندي راغلي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغو توغندیزو بریدونو کې تر اوسه اته تنه وژل شوي او له دیرسو نور ټپیان دي، خو داسې ویره شته چې د تلفاتو شمیر ممکن لوړ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر هغه کسان چې په روزګان کې استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي چې په رواني ناروغیو اخته شوي. دوی ادعا کوي چې ملکیانو بې ګناه دي، خود استرالیایي پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. شریف الله شرافت له یو شمیر دغو کسانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې راستولی.
ټاپ ویني وکړلې نو خو رمله کړي و دا ګوتسته چې ویني ول دې بیا سپینه را سګرځي په دغه حالات کې دوه غشته به ان شاء الله مزوب کړي به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټاړون دی جاو زیات سنځي سیمې اوسیدونکو دي. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځوکونو لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ځدی راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بند کېدو په اړه وویل.
بیا زموږ لاسونه را بستا کړل یو سپې او چې شو دغه پر دغه ژغو کې بالا عملیه شو حساب سره اسپیرام لکړل ما څول غچ ووي سپی پر شاو لگوله کوم وخت بیا پنجره وشکاری هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړی و دا ګوتسته چې ویني ول دې بیا سپینه را سګرځي په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دې زما سره وکړل دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده کښنځل وبد پاتې ویلې لغه چې غورځولې هرڅه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي وو خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګنا په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت صاحب په قسم باور وکړه د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه قدر صادقه سره بیا ماستر کې پټ کړ. دا د اصحابي تکلیف خو بس داسې تناو سیژن کله په دغه منچکش ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته پنځه خلک ناستې د غوسه ځان باسم هلته شیلیر ځای ناستې د چا سه ونه مشلېږي اصابو مدونې ضعیفه سوي دي نه چا څه وکړو د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مرضي در پیښ شوي سر درد هغه دردونه چې ګالوالای نسم د پښو هغه دردونه چې ګالوالای نسم الته جر لستنه بچام په ما پسې ډوډۍ رس غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دغه کاسات زته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت وسم دلته چې مثلا د خو مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا زحنه خوب شي هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کړم کله چې انسان په خوب کې نارامه شي او راویښ شي بیا انسان په ویښه هم د نارامۍ احساس کوي له دې خاطر زه دغه درېم د سلسله د نارامۍ احساس کوم په دغه خاطر.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کنه سره بخنه غواړو لیدونکو وسم ناجي صفایي ته غوښه چې د ورځې اقتصادي خبر نه درته وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دغه هیواد کې د المونیوي لوښو تولیدات مخ په پراخېدو دي. د دغه وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته ویل د لوښي په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تولید او ښه بازار لري. نوموړي ویل په هرات کې د المونیوي لوښو د تولید فابریکې په 1981 لمریز کال کې د 40 میلیونه افغانیو په پانګونه خپل فعالیت پیل کړ چې تولیدات یې اوس د سیمې او اروپایي هیوادونو نو ته هم صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې د دې کارخونې د تولید ظرفیت په میاشت کې 90 ټنه دی خو د اړتیا وړ او موادو د نشټون لامل اوس په میاشت کې 30 ټنه تولیدات لري چې 300 ټنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ننګرهار کې د المونیوي لوښو د تولید درې فابریکې فعالیت کوي. په دغو دریو فابریکو کې 170 تنو ته د کار کول زمینه هم برابره شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د المونوي لوښو د تولیدي فابریکو د کار او فعالیت پر وړاندې د ځمکې برېښنا او خامو موادو کموالی او دغه شان د وارداتي مالونو رقابت لویې ستونزې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میکانیزه کرکیلې سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابره ډیر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړی شي له خپلو کروندو څخه ښه او با کیفیته حاصل ترلاسه کړي چې له یوې خوا د بزګرانو عواید ډیر شي او له بلې خوا د هیواد د کرکیلې له پلوه پر ځان بسیا شي. د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي چې له کلونو را په دې خوا یې په خپله کرونده کې د جوارو کرکیله په دودیزه بڼه ترسره کوله چې په وینا یې زحمت یې زیات و خو حاصل یې په نشت حساب. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه پروګرام به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. او د کابل په شازده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.40 افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 10.5 خپرونې لري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې 14 الکتورال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رایو د بیا شمیرونو غوښتونکی وو. د دغه ایالت ګورنر او د کورنۍ چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړه چې د جو بایدن رایې ډېرې دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس لسره وشمیرل شوې او نتیجه یې د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخابات یې چیلنج کړي وو نه هیلوونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نږدې 14,000 ډیرې وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای له سره شمیرل شوی وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2,000 کمی شوې، خو له دې سره سره د ده رای تر خپل سیال 2,600 رای ډیرې وي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر براد رافینبرګ چې د جمهوری پال ګوند غړی دی د جمعې په ورځ وویل دا شمیره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا ګورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالډ ټرمپ په شان د جمهوری پال ګوند غړی دی وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسمن تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدېدو سره د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانیستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کومه بله قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوي وې. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای له دې کبله مهم دی چې دا له 1920 را په دې خو لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د ده د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ټرمپ الکترول رای 202 دی. ویل کیږي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوری پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشرانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. اوس مهال په دې هیواد کې یا په افغانستان کې 4 ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاتې نورې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. دوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډیر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور ومی کودتا وروسته د نور محمد تریکی د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره 90 خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینې ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو په ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون دپاره
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوې اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي رډو ته وویل
د دې لپاره زه چې د شپې زما 2 ساعته زه تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته زه اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه دپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم ټولنیز خپرونې وګورم، د دې لپاره چې پراف خستګي ماته وشي.
ډېر خلک په خپلو کورونو او یا کارځایونو کې تلویزیونونه لري. دوی د رسنیو لومړني اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي او نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلی شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخادمین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکیتوب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړې توګه د تلویزیون له پیل سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1999 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
بله اوریدونکو، نن کولای شئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام واوري لدو تر دریو بجو. په دغه پروګرام کې په دې بحث کې چې په افغانستان کې دینی مدرسې په څه وضعیت کې دي، تعلیمي نصاب څنګه دی او باید تعلیمي نصاب څنګه وي، او ل درې تر څلور بیا د کابل په نننۍ راکټي بریدونو بحث کې هله د چې تاسو خبرونه ته زنګ را وهي. ورزو ستاسو اسمسنو ته عبدالعزیز غالب له هلمند نلیکی و استرالیا دغلته بشری جنایتونه ترسره کړی دی. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلی و دا د اندېښنې وړ خبره ده چې په کابل ښار د راکټونو د توغولو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. بل اوریدونکي نوراغا عمرزی نوراغا نورزی لیکلی له هلمند له واشیر نه وای په کابل کې د برید عاملین ژر تر ژره ونیول شي. وای طالبان او حکومت په قطر کې خبرې کوي، خو دلته بیا په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې بریدونه ترسره کیږي. دا اس ام اس هم یو اوریدونکي رالیږلی چې نوم یې سم نه لوستل کیږي. د فاریاب له قیصار نه یو اوریدونکي لیکلي وایي، موږ دلته د جګړو له امله له ډیرو ستونزو سره مخ یو. تاسو کولی شئ چې د کابل د نننۍ بریدونو په اړه سمسونه راولېږئ، موږ به په راتلونکو خبرونو کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې